آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزی وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره دغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو را جلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دې کمپاین لپاره
په ځپاڼه کې لنډه کیسه خپړه اورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه اورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداری کړي دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړي دا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
افکار بخاری د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تېره اونۍ ناپېژندو وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه و. د استاد خیال محمد په غږ لامې چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و. افکار بخاری لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبې شاعري پیل کړه. افکار بخاری په خپل یو مرکه کې ویلیو چې دومره شاعري کړي کې چیرې راغونډې کړي د ټپو، ناتونو، چاربیتو، مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي. خو ویلی چې د کتاب د چاپولو پر ځای یې ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچ دنیا دے نندارے تو دری ستادی دنتا شکان دا سرا پندی لکھت گچے چھینے تو دری.
د ښاغلي افکار زیات شعرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهورو سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننۍ غڼه د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې یو لس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخو کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت، د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د ښکلي لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د ښکلي لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلي لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنواره په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکي او ژپو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار یو سیمینار جوړ شوی و. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی و او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمی کلیزې په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د ډیسمبر په 8 نیټه جوړ شوی و چې بیلابیلو لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو پکې مقالې او ویناوې واورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاحبی پیغام راستولیو چې د وزارت ویان صابر مومند ولوست. د پیغام په یو برخه کې راغلی ول
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایط او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګلورې معلوم کړي.
داسې علمي سټې چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانۍ وشي. د دوی تنها یادونه او یادلته پرې بحث کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کې خودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پریښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل دغه به زموږ ساسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال صدیق رام شمی هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین سره مرحوم پوهان سره د نجم مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم په دیارلس او اتلس کال کې فارغېږي د ده مخه خپلې مورنۍ ژبې ته کېږي. د ده خدمات او د ده هغه کړنې چې په خپل دغه با ارزښته ژوند کې کړي دي دا د یاد د ویستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب پنځو ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان رښتین او په ټوله کې پنځه ادبي ستورو چې دا هر څه تیارو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب یې خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورکړ، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل. په ځانګړي ډول پوهان رښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28 نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد محتمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1301 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډری ډنګ روغتون کې عمر، او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او سیډنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایاتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ داسې نشو کولای چې په یو پروګرام یا هم په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وایو. موږ بېلابېل برخو کې کار ته ضرورت لرو، د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بېلابېلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبریالانو، تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حد اقل که چیرته موږ د پرمختګ دوا ونه کړو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلي ګامونه اخلو او انشاءالله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس صاحب، تاسو د سینما خبره وکړله، پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده، په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما موږ په دغه برخې لپاره اړتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقولو د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغه برخې لپاره کار کوو. چون دغه بدبخت جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتونه شته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویل شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما پاند باندې چې دا اوس ما کتلی، دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم لاغې نه مخکې عین شکل. زمونږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوی، نه هم غوښتنه شوی. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې سس غوختنې کړي
څو نوې مدیریتونه مونږ غوښتي چې هم پکې د موسیقي مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې مو د ګالری او خاصه برخه د موزیم دی، په دې کې مو د رسنۍ او د ارزونې یو مدیریت دی، په دې کې مو بیلابیلې برخې همدغه چې کومې تشکیلاتي تشکیل لرو د هغې لپاره مونږ غوښتنه کړې او دا به ترېنه غواړو.
ننګرهار یو د هغو ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځایونه شته دی چې د لیدو سره تعلق لري، دغې برخې ته مو پام شته؟
کله چې اطلاعات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې لپاره کار کوو، عملاً لګیا یو، موږ په بیلابیلو برخو باندې اوس په الحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړې دي معلوماتي، دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو به لنډ معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلسو کلونو کې ډېر خراب شوی، ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوې اوس نه لرو. دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هده پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې. په پرمختګ یې موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم. او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغې کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې پراتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي، نومې ورسپانه ده خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد سب زه یو څه یادونه تاسو ته وکړم چې دغه اخبار واقعیا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازی فکر دی، د غازی تهداب دی، د دې بنسټ غازی امان الله خان یې به نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډیر ژمن یم، کار ورته کوم. زما څو مهم بستونه چې د مجلې مدیریت ته چلته خبریالان ورسره، دا مطلق قلف دی. د باختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغوی نه وروسته دا بستونه نه دی ډک شوي. اوس ما د دغه درې هفتو په جریان کې سره دی چې بعضې بورډونه موږ تشکیل کړ، عملي کار کوو. د دغې بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروسه هم کړې. انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه راتقوی کوو او هم مو د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه، د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو او د ورځپاڼې ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي. او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولی دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
وو د دې لپاره حتمن موږ پلان لرو او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هده پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتهواري غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی. یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه. اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي، دغه برخې ته مو څه کار کړی دی؟
موږ هر ورځ خپل سوشل میډیا حداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولی چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پاڼې مینهوال، د کلتور مینهوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک، دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو او داسې ورځ هم کیږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر وي، او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویب سایټ هغه تحرکات او پروسه چې مونږ ډیزاین غواړو ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې به عملا کار وکړو، خو ویب سایټ به هم ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ورآخوای، باید مونږ نړیوالو لپاره به مده کړو چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي، چې په هغې باندې حداقل مونږ باید معلومات ولرو. او بل انشاءالله د یو اطلس کتاب ژمنه کوو چې والی صاحب سره مو هم شریکه کړې ده، هغه هم را سره ژمنه کړې چې مونږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو. د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ، د هغوی پانتون د رهبرۍ نه مننه مونږ سره په دغه برخه کې لاس راکړی. په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري، د توریزم برخه ولري، زموږ موسیقي انسټرومنټ په کې، یعنی بیلابیلې برخې په دې کې دخیلې. یو غټ اطلس من په لن راتلون کې خو نشم ویلې، خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولرو.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا سلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی و، او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیارغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا هغه د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغه پوښتنه وکړه چې کومو برخو کې زموږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې موږ ستونزې لرو. زه خپل باغ ته ورغلی یم، په باغ کې هیڅ نوه عملي کار نشته دی، او د رغون لپاره موږ انشاءالله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله زموږ په دې کار کوو چې څنګه خپل ملکیت کو، بیا څنګه د خلکو ملکیت، کله چې موږ دغه د اطلاعات فرهنګ ملکیت کړ، موږ یې کولی شو په لنډ وخت کې د خلکو ملکیت کو. یعنی دا معنی چې هغوی ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړو. هلته ډېرې ونې دي تاریخي، ځینې وچې شوي دي، بعضې بادونو ماتې کړي دي. د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو، انشاءالله دا به رغو.
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اورېدلی وي، او که مو نه وي لیدلی نو د دغې سیمې د نوم په اړه خو به مو خامخا اورېدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمې ته ولې چندول وایي. زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوي او د دغه سیمې تاریخ او ارزښت یې څېړلی.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دې خوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چندولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چې روانو، چند اول په دې معنی چې څو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې ځي، اوس لکه چې وایي قطعي کشف ټول اساکر نه مخکې چې ځي کشف ته وایي. کنه تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کاله مخکې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر عبادات دي.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چندولو پخوا د کابل ډېره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابن سینا نه شروع شوی دی، کابل سیند چې دی نیولو تر چوکه پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا ته ځي، د بالا قلا او بالا کو د چندولو همدا اوس هم چې بالا کو نو میږي د چندولو همدا دی، تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان و اقلیت د مونږ د ازاره ورونو وو. پخوانی وخت کې تر صدارت داود خان هم ځینې کاکاها ژوندی وو. دادا شوسی نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزای که کاکا ایساق نومیده، دای کاکاگانی و چه دای دیر ده خلق و پامنس که دیر ده شورلت درنوده، ده صداقت، ده ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرد چه ده چندولو اصلی حسین که ده دولت لوال رتبه مامورین و پا په چیندولو کې له قزل باشو او هزاره قوم سره د نورو ولایتو کسان هم میشت وو. د کندهار اوسیدونکی آجی ملنګ چې په یاد سیمه کې دوکان لري د چیندولو د پخوانیو کورونو پاکله وایي.
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړه ژوند را پیاس او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته زموږ په سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی وول سکال درته راغلی نو دا خو لا نوجوانان بچان موږ په دې کې به وسی ژ خپل شپه ته روز ژوند زندگی کو. بس دا موږ د پاره نو یار دي دغه زړه باتی زړه کور مقصد عزیز زندگی دا موږ د پاره بس بچی دغه چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سترایم دغه زایونو.
د قرهباغ اوسیدونکی احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نوموړی وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګیری خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره وو دا ډېر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته دا ډېر خ په منګه لږه نه سي راځي یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وای د چیندولو سند درس امریکا او لندن جرمني د چیندولو په دوه خبرو نه ورکوم. دغه هر دیوال ته ګورې خورې کې د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوی دا لدغه په خو خیتونه دا ډیر کلاک شای دا ډیر خشای دا یو په بل کټ کې لري دروازې لري مثال دی ویسی اوسری په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چې نه روبسي بلې ترور کې چې خوره کې مالګ نه لرم مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر خشای نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل ولا خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکسه دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سي.
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسیدلی دي بیا هم پلارونه اوسیدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري؟
د چندول پاک له باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر وو ډېر امن و سکون و ډېره خوشحالي وه. یعنی د چندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي وه دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. آجی سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سې دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سې دوکان دا ډېر تاریخي ځای دی. دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي. قزلباشان په چندول کې وس هم سته داسې اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې هم سته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي.
قزلباشو
ته وکړي
کدار ته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه هم سته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته. دوه مسجد چې تکی خانه په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي وه. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل. لرګي به وول بیا بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهوره کورونه په خوا د کابل زمین د ښاري کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره دا خلکو راوخیستل. هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوي سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې قوي دی او کنی خو هغه پخوانی کورونه اوس هم دل موجود سته.
کوم کورونه ډیر ښایسته
دي؟ هغه پخوانی پخوانی خو ډیر ښه کلتور و. ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ بیا د کنړ د ارچی څخه جوړې کړې وه. ښه نقش نگار سوي به بیا په دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې ساچو زه پر تخت باندې روان یم. داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه. یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډېر مقاومت درلود. 15 درجې 6 درجې الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي. دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو هغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
خایس خو هغه پخوانی تنگی تنگی کوڅی او ش کلتور د دې خلکو د پخوانی دلته کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواند راکړي. خلک ډیر با کلتور خلک دی. ډیر با فرهنګ خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چاله غلطی ورکی او نه د چا غلطی منی.
په چیندولو کې لاسی ګنڈل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه لونګي او چپلې ډیر مشهوري وي. نوري خبري به هم له خاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوري دي. او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو. یو کوڅې د بازازانو یو د بافندگانو او بله لونګي د چنداولي وو. د چابلي چنداولي وو. پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده بهر ته لېږېده.
څومره مشهور وو چنداولي شالو؟
والا همدا اوس هم د لونګي چنداولي او د شال چنداولي خو ډېره خو لږه دي. خو پخوای ډېر با شهرته وو. د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چابلی وای د چابلی هغه د چنداولي دي. وایم د دې قیمت څه دي؟ ما ته وایي چې $100.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راغی. او ځینې کسان ته وایي کاکره ویبي چې لونګي چنداولي څه ده؟ کوم ښځې وایي دا خو د مامزیانو دي. دا خو د پیسهدارانو دي. د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولې دي. دا خو ډېره مشهوره و. ډېره ښه اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي. مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته وایي چې چنداولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دي. د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دي ډاکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوبخي فتای نجم مرزا مهدی خان چنداولي ډیر کسانو جعفر خان چنداولي فرقه مشرو دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته بهر تلالو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه لرو. پنننی پانه کې به د ژوندانه دی و بل رنگ پاړه کې سو. زموږ همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه خپړ وړاندې کوي.
زر پاڼه.
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و. د تندی تریو کړ. سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. دی پر ملا لاس تیر کړ. پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل. د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله دې دغه سپه نوک راغوکړې وه چې ولاړه. هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ. ورسره سترګې په سترګو سو. پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې. ده ورته وویل له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه. په هغه ورځ چې مینه بوشیڅه ته یوړې ما ویل دغه مو اخیری دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلی د دې غونډې نوې چې ما هیر کړې. د وتکاله بوتله یې بل ګلاس ډک کړ. له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې راوخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، ده پرې غوټه کړه، په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله، ور یې پسې پورې کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل، ستا له لاسه ولاړه. ده د وتکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولوېده، ټنګ ټونګ یې سو. هیرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شوېدل.
اروحات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
نمو سودا کړه دا، نمو غداری کړه دا، نمو سودا کړه دا، نمو غداری کړه دا، من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا، نمو سودا کړه دا، نمو غداری کړه دا، من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا. امنګ د جانان هر یو ستم دې په کرم غنل، منګ د جانان هر یو ستم دے پکرم گن لے، نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا. منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے، نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا. منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا. او شیر دا پسر دا دارے چی سرونا اوشندل پا مینا، پسر دا دارے چی سرونا اوشندل پا مینا، پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا. پو سرددار چ سرونا اوشندل پمینا، پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا. او پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، نمو نام نمو حواس او نمو مینا بازاری کرے دا. پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، نمو حواس او نمو مینا بازاری کرے دا. او د دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پوینو، د دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پوینو، د دے پخپلو وینو مو د مینے آبیاری کرے دا. د دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پوینو، پخپلو وینو مو د مینے گلکاری کرے دا. او دلتا دلتا پا ہر کال را اوری دبا رودو لمبے، دلتا پا ہر کال را اوری دبا رودو لمبے، منگ دا دے کلی نا دا تلولو تیاری کرے دا. او افگارا زکا دا ہر گل پر جے دو خپیو، افگارا زکا دا ہر گل پر جے دو خپیو، دا دے چمن سر خو منگ دے رخواری کرے دا. مہربانی خوشحالو سو خدے مانے اجازت واڑو.
سلدے خندل پو مینا اس رتن کار مکوا زڑ میں تاپ دس غم نہ لری ظلم فما ظلم فما خوار مکوا سلدے خندل پو مینا اس رتن لدے سنگل پو مینار شي قرار د زړه زر کوا رضا مر گیا زر کوا رضا مر گیا لوبے پاپی مار ما کوا سلدے خندل پو مینار